جهالت بوتان پټول درا گزار کی تد جون چی نئی د پتما
د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی
نوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د شروع ورځ کال 2014 د دسمبر 10 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې ته دلته واشنگټن ڈی سی کې د دسمبر 9 نیټه د شپې 10 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سره نه خبرونه کې درته زه زید خټک هرکلې وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته نن د ناروی اوسلو ښار کې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکی ملالہ یوسفزئی ته د نوبل امن جایزه ورکړې کیږي نوموړي د پاکستان له طرفه او خپل عمر لحاظ سره ګرد نړۍ کې لومړی جنیدا چې دغه جایزه اخلي تامن نوبل جایزه ګټونکی ملالہ یوسفزئی والد ضیاء الدین یوسفزئی وایي د لور لپاره د تعلیم مبارزه ممکن شوه چې د دې ترنا وزر نو پرې کړی
ډونټ آسک می وات آی ډیډ آسک می وات آی ډیډ ناٹ ڈو آی ډیډ ناٹ کلپ her wings and that's all
د امریکا سنت لخوا د کال 1998 د کال 2015 پورې د سی ای ای لخوا تشدد په استعمال راپور جاری کیدو ورسته د امریکا صدر باراک اوباما په شمول د بشري حقوقو ډلو د دې هرکلی کړي د هیومن رائټس واچ غړي لورا پیټر وای د احتساب په لور لومړی ګام دی
it was important for the US to acknowledge wrongdoing understand what happened and hopefully these are the first steps towards some kind of accountability
aus pandeko da khabrono tafsil د جنکو د تعلیم په مبارزه بوخت د پاکستان د خیبر پختونخوا د سواد سیمې سره تعلق لرونکي پښتانه ملالہ یوسفزئی به نن خپل د نوبل انعام ترلاسه کوي ملالہ یوسفزئی ته د امن دغه نړیوال انعام د ماشومانو د حقونو لپاره د هلې ځلې کوونکي هندي کالاش ستیارتي سره په شریکه ورکړې شوې کالاش ستیارتي تر 15 کلونو د ماشومانو د مشقت نه آزادولو لپاره جنګېدلې ملالہ او کلاش ستیارتي دواړه د داسې ګاونډي ملکونو سره تعلق لري چې په کال 1998 کې د برتانیا نه د آزادۍ ترلاسه را پدې خوې یو بل سره درې جنگونه هم کړي د امن نوبل انعام د ګټلو وروسته ملالہ ویلي وو هغه هیله کوي چې دواړو ملکونو وزیر اعظمان به اوسلو کې داغې ورکړي کیدونکو امن د نوبل انعام په دستور کې ګډون وکړي اوسلو کې د نوبل امن مرکز کې د هغه وخت 15 کلنې ملالہ یوسفزئی هغه لباس هم خدل شوی کوم چې په کال 2012 کې هغه وخت ملالہ په تن وو کله چې طالبانو د سوات انتظامی مرکز منګورې سره نږدې هغه یوازې له عمله په ګولې په سر وښته چې هغه د جنکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی وو ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د نیول شو مشکوک ترهګرو د تفشیش په لړ کې اذیتناکې خو غیر مؤثره طریقې استعمال کړې دي دا سرګندونې د امریکا د سنت د استخباراتي چارو کمیټې په یو راپور کې کړي د نهه په ورځ سنت کې جاری شوی راپور وایي سی آی ای د ترهګرۍ په شک کې نیول شو قیدیانو نه یوازې بدسلوکي کړي بلکې د تفشیش د انتهایي سختو طریقو په حق لای کانګرس او د امریکا ولسته غلط بیانې کړي راپور وایي د سیایې د تفشیش اذیتناکې طریقې غیر مؤثره وینې د دغه طریقو په نتیجه کې تفشیش کوونکو څه اهم معلومات نه دي ترلاسه کړي ملګری ملتونه وایي غړي ملکونه راضي شوي چې د شام ګاونډي ملکونو کې موجود د شام کډوالو نه به 1,00,000 نه زیات خلک خپلو ملکونو کې آبادوي دغه اعلان نه په ورځ د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر انټونیو ګاتریس دغه کانفرنس 2 ساعته وروسته کړی چې جنیوا کې ترسره شوی او چرته نوموړي د شام کډوالو نورو سیمو کې بیا آبادولو غږ تکرار کړی وو د اسرائیل پولیسو یو داسې امریکایي وګړی نیولی چې ممکنه توګه باندې یروشلم کې د مسلمانانو مقدس ځایونو الوزولو منصوبه یې لرله پولیس د دغه تن پیژنګلو د ایډم ایوریټ په نوم کړي چې تعلق یې د عیسوي عقیدې سره دی او د ټیکساس ایالت اوسیدونکی دی د باندې په غیر قانونه توګه د وسلې ساتلو ترهګر حملې منصوبه جوړولو او اسرائیل کې د ویزا ختمېدو وروسته پاتې کېدو تورونه لګول شوي پولیس وایي ملزم د دې سره تعاون کوي پولیس زیاتوي د تیر کال فلسطیني علاقې نه اسرائیل ته داخل شوی د توانایي د قلت سره مخ د روسي پلاوه بلتنخوا خو پرده جګړه کې بوخت یوکراین ته د قدرتي ګیس لومړی سپلای ملاو شوی کړنه چې ماسکو د بای په اختلاف د قدرتي ګیس دغه سپلای تړلی و شنکاران غړي د اوګدو خبرو تر وروسته د ګیس دغه نوي سپلای سره به یوکراین دومره توانایي ولري چې سخت جمی په موسم کې کورونه ګرم ساتي شي روس لخوا د سپلای د بهاله پخله نه پورس شوه د پداسه حال چې د یوکراین عسکرو او یاغي وسلوالو د دزبندې لپاره د خاموشي ورځ هم اختیار کړی و د کینیا حکومت وای د هغه دستاویزی فلم جوړونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي چې خپل فلم کې خودلی کینیا د تندروا اسلامي ډلو پر ضد ډیت سکواډز یا قتل کولو ډلې جوړې کړي. قطر کې اساس لرونکو الجزیره ټلویزیون دغه فلم ګل پورس خودلی. نه پورس یو شمیر ټویټر او سرکاري بیانونو کې د کینیا چارواکو دغه شان ډیت سکواډز استعمالولو نه انکار کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سارنې در ساته خبرونو ته وګورئ. قدرمنو اردوونکو د ډیوا راجو سارنې در ساته خبرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې شړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو په امرا ګرځو د نن ورځې تر ټولو مهم خبر چې نن به د ناروې سرکار اوسلو کې ملاله یوسفزای ته د امن نوبل جایزه ورکړی کیږي. ملاله یوسفزای ته دغه نوبل جایزه د هندوستان سره تعلق لرونکي کیلاش ستیارتي سره په ګډه ورکړی کیږي. کلاس ستیار تری 15 کالو پورې د ماشومانو جبري مشقت ختمولو لپاره مبارزه کړي. ملاله یوسفزای هم د ماجنکو او په خصوصي توګه د ماشومانو د تعلیم لپاره غږ پورته کړي او د لپاره مبارزه کړي وا او دغه مبارزه په ایوز طالبانو دا په سر هم وشتلی و چې مرګونی حالت کې بیا ورستو برتانیا ته وړل شوی و چرته د علاج ورستو دا اوس جوګا دا او خپل مبارزه جاری ساتلی ده چې اعتراف یې نه یوازې د پاکستان خلکو کړي بلکې د نړۍ مشرانو دا غي د کار ستاینه کړي ده. د دې د دغه مبارزه حمایت کړي ده او ورته د نوبل امن جایزه هم ورکړي کیږي. ملاله یوسفزای د امن نوبل جایزه ګټنې سره دا خبره ثابته کړي ده چې پښتانه کومته چې دهشتګرد یا ترهګر نوم ورکړی شوی دی هغه پر امن خلک دی تعلیم خوښوي او په خصوصي توګه کچرې د پښتنو جنکو ته موقع ورکړی شي نو دوی ډېر مخکې تللی شي. ملاله یوسفزای د امن نوبل جایزې دستورې په هکله دا یو راپور وړاندې کوي محمد عالمگیر.
اولس کلنه ملاله یوسفزای به نن نوبل امن جایزه باقاعده یو دستوري کې اخلي. دا انعام د هغې او د هندوستان شپېته کلن کیلاش ستیارتي ترمنځ شریکولی شي. هغلی ستیارتي د 15 کال پورې ماشومان د خرکارې نوباسرو لپاره خپل ژوند وقف کړی خو د ځواني او د نړۍ کې وړاندې د خلکو ترمنځ په جنګلو له عمله د ملاله سیرات هغلی ستیارتي باندې ډېره مضبوطه ده. کال 2012 کې د خود ساخته اسلام داویدار او د اسری تعلیم عموما او د جنکو د تعلیم خصوصا خلاف پاکستانی طالبانو د ملالی आवाज غلی کولو لپاره یو ناکامه هڅه کړې و او هغه یې په سر وښته. ملالی یوسفزای پرون ناروې اوسلو ته سره د هند کیلاش ستیارتي رسیدلې او دغه ته یو خبری غونډې ته وینا کړې. ملالی وای د تعلیم خلاف هغه خلک دي څوک چې خپل دینه محروم پاتې شوی او په ایجنډا کار کوي.
In Islam, education is not only a child's rights, but it is their duty. There is hadith from Prophet that you should get education, you should get knowledge. It's not just
literally... ملاله وای په اسلام کې تعلیم د ماشوم یوازې بنیادی حق نه ولې د جون مقصد دی دی او دا خبره د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حدیثونو ثابت ده او دا چې د تعلیم حاصلول یوازې الکانو پورې نه دی ولې زنانا ماشومان بوډاګان ټولو باندې لازم ده چې ځان پوهه کی او د دې لپاره تعلیم حاصل کی. د ملالی پلار زیاودین سبزی په دې موکوای د ملالی نوم یې د میوند د ملالی پسی خو دی او نن د دوانو کې فرق خالی د ټوپک وسله او د قلم دی. غنی دوانه د خپل کام خراتلون کې لپاره راوتی وي. د وایس اف امریکا اردو څنګه سره یو مرکه کې نوموړی ویل
اگے جا کے اس کی قسمت میں ایسی چیزیں لکھی ہوں گی جس میں ہم بہت بڑے ٹراما بہت بڑی تکلیف کے بھی شکار ہوئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں.
ممتا دا علم نو چی راتلون کی جن کے بعد ملالی پا قسمت دا سی خبری وی چی نا با تینا یوازی مونگا در دیرو کڑمو نتیر شو ولی پس تا دی با دا سی حالات جوڑ شی چی بیا با دنڑے هر پلار حقی تخپل لور وائی او دا طول کام ویار باو گرزی. ملالی ایسبزای دا نوبل ایوارد اغستو دستوری لپارا نور جنکو تا هم بلن ورکڑی چی پکی شازی رمزان او کائنات ریاض دا غی دا سوات دا سکول ملگری دی. دغه جونې دې سره هغه گاډی کې ناستې وي کم وانے چې پاکستانی طالبانو ډزې وکړې او ملالی سره دوی هم جوبل شوی وي. دوی سره د پاکستان سندھ ایالت کائنات سومرو هم دا څوک چې تر اوسه دې سره شوی د اجتماعي جنسي زیاتې باندې ککړ کسانو خلاف انصاف لپاره د پاکستانی عدالتونو چکر وهي. دې نه علاوه د شام میزون الملهن او د نایجیریا امینا یوسف با دغلته موجود وي. دا ټول جنید د تعلیم په حق لپاره جنگیږي. دغه دستوري ته د ډیور ریډیو دوه همکاران سردار علي ټکر او خاغلی بهروز خان هم په خصوصي ډول بللی شوي. د ډیور ریډیو د زنانو لپاره خصوصي پروګرام بي بي شيرينې ټایټل سندرا چې بهروز خان لیکلی او خاغلی سرداري ټکر ورلا موسیقي ترتیب کړي او په خپل आवाज یو ویلې د نوبل کمیټې په خواست به ډیور ریډیو خاغلی سرداري ټکر د ملالی په موجودګۍ کې نیغ په نیغه وایي. په اوسلو ناروې کې د نوبل امن جایزې دستورې پترس کې یو ننداره کې ملالۍ هغه د وینو لړلې جامې هم اخودې شوې کوم چې د پاکستانی طالبانو د لاسه د وشتو په محل هغه سکول ته اغوستې وې. د سخت جوبل کې دو او بیا د رغې دو پس ملالۍ په ځان شوې برید په جواب کې ویلي و چې تندره وه هغه وشتې شي خو د هغې خوبونه نشي وشتې. پرون شوی خبری غونډه کې ملالۍ ویل د انعام ترلاسه کولو پس یې کار ختمیږي نه ولې نور بیا تازه کیږي چې د ماشومانو د تعلیم لپاره خپل هلې ځلې جاری وساتي.
وایس آف امریکا ډیور راجو د ګران اوریدونکو ملالا یوسفزی تنکی جنې او د تعلیم لپاره دومره غټه مبارزه د هله ممکن شوه کله چې د هغه والد ضیاءالدین یوسفزی د هغې حمایت شروع کړو او د هغې په کارونو کې د هغې په ویناګانو کې د هغې په مبارزې کې د هغې سره مرسته شروع کړه. ضیاءالدین یوسفزی وایي چې خلک ما نه تپوس کوي چې دا څنګه وشول. زه وایم چې دا داسې وشول چې ما د هغې نه وزر نو پرې کړي. د ضیاءالدین یوسفزی سره د وایس آف امریکا اردو سرویس یو مرکه کړې ده او ترې حال یې پوښتلې دی چې د امن نوبل جایزې ګټنې وروستو د ده څه احساسات دي چې د هغې لور د جایزه ګټلې ده. د ډیور راجو زموږ همکارې محفوظ جلیل ته باندې راپور تیار کړی.
د نوبل امن انعام ګټونکي ملالا یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی د وایس آف امریکا اردو څانګې سره یو مرکې کې ویلي دي چې کله 19 کاله وړاندې ملالا د هغې کور کې اوزیږېده نو هغه چېرته سوچ نه وکړې چې د ماشومې ته به دومره په کم عمر کې دومره عزت ملاویږي.
لیکن میں نے جس لڑکی کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا وہ ملالہ آف میوند تھی اور ملالہ آف میوند جو تھی وہ سیکنڈ انگلو افغان وار میں جو کہ میوند کے مقام پہ ہوا
وہ چې د کوم جنې په نوم د خپل لور نوم اخو دیو هغه د میوند ملاله وا او د میوند ملاله په دویم انگلو افغان جنگ یعنی د برتانی او افغانستان ترمن د جګړې کې د خپل آزاد حق لپاره ودرېدلې وا او چې کله پښتانه د جنگ میدان نه تختیدو نو هغه په دې موقع اوچت ځای ته خته او یو مصری ویل چې مطلب یې صدا سی وو چې کته دلته شهادت ترلاسه نه کی د دې مطلب بداوی چې ته د بدنامۍ او شرم لپاره جمع دي ساتل کیږي. نو دی وای د هغه جنگ طریقه جدا وا او د دې ملالې طریقه جدا ده. دا ملالا د قلم په ذریعه جنگ کوي خو دی وای چې زما په مزغو کې د هغه ملالې د عظمت خاکه وا خو ماته پته نه و چې د ملالا په قسمت کې به داسې شیان وي چې د هغه وجه نه به مونږ د ډیر صدمه او غم نه هم اتیریږو. او نن تاسو ګورئ چې هغه نه صرف زما لور ده بلکه هر یو پلار وای چې هغه زما لور هم ده. نو دا د ډیر خوشاله خبره ده. کله چې ضیاءالدین نو پوښتلی شو چې ملاله ته دومره غټه جایزه ملاویږي نو د جذبات په دې موقصه دي نو د هغه جواب وو
مې بہت زیادہ خوش ہوں ایک والد کی حیثیت سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بڑے فخر کی بات ہے اور یقیناً چونکہ پاکستان میں بدقسمتی سے کچھ سالوں
دی وای چې زه د یو پلار او د پاکستانی په حیث ډیر زیات خوشاله یم. دا د ډیر فخر خبره ده. بد قسمتۍ سره سمو دی راسه پاکستان چې د کومې طرح غره کار دی نو هغه له وجې د پاکستان ډیره بدنامي شوې ده. په داسې حالاتو کې ټول ملک لپاره دا یو ډیره خیسته موقع ده. دې سره به د ټول هیواد د جنکو حوصله افزای کیږي. د هیواد نوم به مشهوریږي. اوس خلک د ملالې له وجې پاکستان پیژني چې هغه ملاله چا چې د نوبل امن انعام ګټلې او زه داسې زنانو سره ملاو شوی یم. څوک وایي چې اوس مونږ وایو چې مونږ د ملاله د پاکستان پاکستانیان یو. نینه غټه خبره به مال پاره سوی. کله چې ضیاءالدین نو پوښتلې شو چې که څه هم د ملالا نوبل انعام ګټل د پاکستان لپاره یو ډېر ښه خبر دی، خو پاکستان کې داسې خلک هم شته چې په ملالا ټکونه کوي. ملالا په خپل ځان کې دون کې د تنقید ته او ته بحث پلار دې ته څنګه ګورې؟ نو د دې سوال په جواب کې ضیاءالدین وویل،
اس طرح ہے کہ میں آپ کو سچ بتا دوں تو ملالا کی بہت بڑے سپورٹر ہے پاکستان میں. ملالا کے نام سے اسکول ہے، ملالا کے نام سے کالج ہے، ملالا کے نام سے بیٹیوں نے اپنے نام رکھے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا،
پاکستان کے ڈیر زیاد خلق دا ملالا ملاتر کبھی دا ملالا پنم اسکولوں اور کالجوں نے جوڑ دی، خلقو دا خپلو لونو نمونہ ملالا خود دے. خو سنگ چھے تاسو تا معلوم دا چھے پا میڈیا کے بدو خبرونو تا ڈیر زیاد ورکڑی کی گی، باقی دا سے حسم نشتا. ټول ملک په ملالا فخر کوي. د نوبل امن انعام ورکوونکي دستوره به د سوات ترڅنګ ګرد پاکستان کې نیخ په نیغه کتل کیږي. خلکو هلته میٹھایانې ویشلې دي. یو کس یا دوه څوک چې د ملالا سو سره اختلاف لري، یا د ښځو حقونو د ښځو آزادۍ سره اختلاف لري، څوک چې نه غواړي چې ښځې د هغه شان ترقیو کې څنګه چې ملالا هغې لیدل غواړي، نو هغې د مخالفت کولو حق لري، ځکه چې هغې خپل یو سوچ یو فکر لري. کله چې د نو پختلی شو چې ملالا په خپل د تنقید ته څنګه ګوري، نو د ضیاءالدین جواب وو،
وو خوش ہوتی ہے جب ان پہ تنقید ہوتی ہے، براو، شی از ویری براو، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایک کو بولنے کا حق ہے، آزادی اظہار رائے پہ اس کا پکا یقین ہے، پکا ایمان.
هغه خوشحالی کی چپا کی تنقید کی گی، هغه ډیر نه ردا، هغه د اظهار رائے په آزادی پوخ یقین لري، ځکه چې هغه هم د چا خلاف خو خبره کوي. کله چې هغه وایي چې سکولونه مال وزوي، په ماشومانو پابندی مه لګوین، نو هغه هم خو د چا د سوچ مخالفت کوي. نو تاسو چې د ځینو خلکو د ظلم او ناانصافۍ مخالفت کوي، نو کوم خلک چې هغه ناانصافۍ انصاف ګڼي، هغه ظلم حق ګڼي، هغه خو بس تاسو مخالفت کوي. دا قدرتی خبره ده او مخالفت خو د پیغمبرانو هم شوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو، ملالا یوسفزای ته نن د نوروې اوسلو ښار کې نوبل انعام ورکړی کیږي. د ګرد نړۍ لخوا پرګون را روان دي، د نړۍ مشرانو د ملالا ستاینه کړې ده، په دغه انعام ورکولو یې هرکلی څرګند کړي. خو سوات کې او په خصوصي توګه په سوات کې د ملالا سکول ملګري سوای د دوی سره احساسات دي، هم دغه احساسات راټول کړي دي. د دیو راجو زموږ خبريال فیاض ظفر په دې راپور کې.
دا تعلیم او بیا خاص کر د جنکو د تعلیم د پاره اواز چوتون کی د سوات ملالا یوسفزئی تبا سبا نوبل انعام ورکولی شي. ملالا یوسفزئی تبا نوبل انعام ورکولو باندې د ټولی نړۍ زیات خلک خوشاله دي، خو ټول نه زیاته خوشحالي د ملالا د سکول ملګرو ته ده. د ملالا یو کلاس فیلو او ملګری مرواګل وای چې زه په ملالا فخر محسوس کوم چې هغه ته نوبل انعام ملاویږي.
سبا چې ملالا ته نوبل انعام ملاوی کی زړه ډیر فخر محسوس کوم چې ملالا یو داسې جنیو په سوا کې چاغي په پوره دنیا کې د پاکستان نوم روشن کو، او زړه ډیر فخر محسوس کوم په ملالا باندې. هغه نوبل انعام ورته ملاوی کې هغه مونګورو نوم به ډیر فخر محسوس کو چې ملالا چې دینو جنکو کې تعلیم عام کو، او مونږ به ډیر زیات خوشاله یو دا هغه په نوبل انعام.
د ملالا د سکولي او بل ملګری شهناز وای چې ملالا زما ډیر خمرګری و، او ځکه زه ډیر زیاته خوشاله یم.
هغه خو زما فرینډ و ملالا، او هغه ما پی جنیم ډیر زیات ښه، او هغه سره ما عمر هم ډیر زیات دغه مو سر تیر کړی دی، او هغه سره یو ځای کور کې هم اوسېدلی یم، او زه ډیر زیات خوشحاله یم. او ملالا زما بیسټ فرینډ هم و ډیر زیاته، او د هغې دپاره زه ډیر زیات خوشحاله یم چې هغې ته نور بل ایوارډ ملاو شو.
د ملالا د سکول مرګری په دې انتظار دي چې کله ملالا ته دغه انعام ملاویږي، نو هغوی به په خپلو کورونو کې په ټلویزیون نیغ په نیغه د دستوره ګوري. د ملالا د سکول یو بل مرګری خدیجه چې اردو ژبه وایي، ډیور ریډیو او ټلویزیون ته وایي،
میں بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ ملالا کو نوبل پیس پرائز مل رہا ہے،
اور کل میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھوں اور میں دیکھوں کہ اسے نوبل پرائز ملے گا۔
دوائی چے دیر فخر کوم چے ملالہ تا نوبل انعام ملاوے گی۔ زغواڑم چے سبا دخپل کور والا سرا پکور کے دغ دستورا اگورم۔ ولسکنی ملالہ یوسفزئی پا کال 1990 د جولای د میاشتې په 12مه نیټه د ضیاء الدین یوسفزئی په کور کې زیږیدلې وه۔ هغه د خپل پلار په شخصي خوشحال پبلک سکول کې سبق وې۔ او سواد کې داړي غړي په وخت کې چې د جنکو په سبق بندیزو، هغه د جنکو د سبق د پاره اواز پورته کړی وو او د تعلیم د پاره په دغه اواز باندې د کال 2012 د اکتوبر د میاشتې په هغه باندې برید وکړی شو چې پکې هغه سخت جوبل شو او د خکېدو وروسته پاغه د انعامونو باران شروع شو۔ سواد کې د امنیت راتلو وروسته خو د جنکو په تعلیم بندیز نشته، خو اوس هم سواد کې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې 30% ماشومان سکول ته نه ځي چې په زیاته شمیره د جنکو ده۔ دغه رنګ په خیبر پختونخوا کې د 15 نه تر 14 کالو پورې 34% ماشومان سکول ته نه ځي چې په دغه کې زیاته شمیره د جنکو ده۔ پوهان وایي چې خلک د غربت د لاسه په خیبر پختونخوا کې خپل ماشومان سکول ته نه لیږي او سکول پزای د کارونو ځایونو ته یا ورکشاپونو هوټلو ته لیږي او سسیمو کې د سکولونو د نشوالي د لاسه ماشومان سکول ته نه ځي۔ فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات۔
وائس آف امریکا ڈی وراچ دگران اردن کو استا سپام را گرزو واشنگٹن ڈی سی تا چرتا چھے دا سینٹ دا استخباراتو کمیٹے راپور جاری کرے دے چھے وائی کال 1999 نا کال 2015 پوری دا امریکا استخباراتی ادارے سی آئی اے یا سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی دا ترہگرو یا چکم نیولے شوی تنانو دا غی پر زد دا تشدد استعمال کرے دے او نئے آوازی دوی دا تشدد استعمال کرے دے بلکہ اولس او امریکائی چارواکو تا یہ ہم پا دے لڑکے غلط بیانی کری دا۔ تفصیل اورو دا وائس آف امریکا پا دے راپور کے بخت ورشا۔
په داسې حال چې د امریکای استخباراتي ایجنسی سی آی ای د سختو تفتیشي طریقو په اړه رپورت جاری شوی، په سینټ کې د استخباراتي کمیټې مشر ډاین فاینستاین ویلی سی آی ای د امریکای د قانون او اقدارو سرغړونه کړې ده۔
هیستوري ویل جج اس بای اور کمیټمنت ټو ا جست سوسایټی گورنډ بای لا۔
دا وایي تاریخ به موږ ته د یوې انصافي ټولنې په سترګه ګوري چرته چې قانون منل کیږي او د ترخو حقیقتونو نه مخ نه اړول کیږي چې داسې بیا ونشي۔ د شپږ زره اووه سوه صفو اوږد رپورټ خلاصه چې هم 1500 صفې ده وایي استخباراتي ادارې سی آی ای د اختنو پختنو په وخت په اوبو کې ملزمانو له د غوپو ورکولو یا واټر بورډنګ په واوره د ودرولو او د جنسي زیاتی دړکو ترڅنګ یو شمیر بوګنونکي طریقې استعمال کړي دي چې پکې یو تن وجلې شوی هم وو۔ ولې په دغه طریقو کې چرته هم داسې معلومات نو ترلاسه کړي چې د امریکایانو ژوند ته کومه خطرای منې کړی وي۔ د اختنو پختنو د دې سخت پروګرام منظوري په امریکا د ترهګر حملو 9/11 پس د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش ورکړی و۔ ولې صدر باراک اوباما کال 2009 کې د واک سنبالولو پس دغه پروګرام بند کړی و۔ د سی آی ای پخوانی اسیسټنټ ډایرکټر چارلس ایلن چې کال 1999 تر 2015 پورې په اداره کې د معلوماتو د راجمع کولو د پروګرام مشر وو، دغه وخت په خپل موجود وو کله چې صدر بوش د دغه سختو طریقو د پروګرام اجازه ورکوه۔ نوموړي ایلن وایس اف امریکا ته ویلي هغه ته د دغه طریقو پته و، خو هغه وخت د دغه پروګرام ضرورت وو۔
I was at the small group, I was at the table, I could have had reservations, but the pressure on us
ما هغه وخت د یوې وړې ډلې مشري کوله، ما په دغه پروګرام خپل تحفظات خودلې هم شو، ولی په منګه د القاعده د ختمولو او د هغوی د جرړو وستو لوی دباو وو۔ د امریکای صدر باراک اوباما په یو بیان کې ویلي یو ملک هم مکمل نه دی او کمی په هر چا کې کېدای شي، ولی د امریکای خصوصیت دا دی چې خپل ماضي او خپل خامیانې په روڼ تندی مني او د هغې د بدلولو کوشش کوي۔ د کومو قیادیانو سره چې سی آی ای دا ډول زیاتی کړی و په هغوی کې اکثریت د القاعده د ترهګرو دی، لکه ابو زبیده، خالد شیخ محمد او په امریکایي بیړۍ یو ایس ایس کول کال 2000 کې د برید منصوبه کار عبدالرحیم النشری۔ هر څه که دغه رپورټ وایي سی آی ای په سختو تفتیشي طریقو کم په زړه پورې معلومات نو ترلاسه کړي، ولی د سی آی ای مشر جان برینن ویلي سی آی ای په دغه کار کې د خپلو اختیاراتو نه تیرې کړی وو خو د یو شمیر ترهګر حملو منسوبې هم ناکامه کړي او ګڼ ترهګر یې نیولي هم دي. په امریکا کې د بشري حقوقو یا هیومن رائټس واچ په مرکز کې د امریکې د ملي امنیت وکیلې لارا پیټر د دغه رپورت هرکلی کړی. دا وایي د امریکې لپاره دا خبره ضروری ده چې خپل غلطي ومنله او یقینا دا د احتساب په لړ کې لومړی ګام هم دی. د سی ای ای پخوانی چارواکی هوسه روډریګز چا چې به دغه پروګرام چلوو ویلي دي دغه کار په هغه زمانه کې قانوني وو. نوموړي په واشنگټن پوسټ اخبار کې لیکلي موږ به هغه څه کول چې براته د برنه حکم کېده او موږ ته به پته وه چې دا کار قانون ته برابر دی او دغه طریقې ډېرې ګټورې هم وي. دی وایي د انهانسډ انټروګیشن پروګرام د لارې دوی خالد شیخ محمد هم نیولی دی چې ځان ته پخپله د 9/11 ماسټر مایند وایي. د هغه وخت مرستیال صدر ډیک چینی او نورو چارواکو چې دغه پروګرام به یې چلوو نیویارک ټایمز اخبار ته ویلي دغه پروګرام امریکا د ترهګر حملو نه ساتلې ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګور ته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
وایس اف امریکا ډیوا راجو ته ګران اوردن کو د ډیوا راجو سهارنې در ساته خبرونه په پای کې درته یو ځل بیا وړاندې کوو. د خبرونو لنډیز د جنکو د تعلیم په مبارزه بوخت د پاکستان د خبر پختونخوا د سوات سیمې سره تعلق لرونکي پښتانه ملاله یوسفزی به نن خپل د نوبل امن انعام ترلاسه کوي. ملاله یوسفزی ته د امن دغه نړیوال انعام د ماشومانو د حقونو لپاره د هلې ځلې کوونکي هندي کالاش ستیارتي سره په شریکه ورکړی شوی. کالاش ستیارتي تر 15 کالو د ماشومانو د مشقت نه آزادولو لپاره جنګېدلی. اوسلو کې د نوبل امن مرکز کې د هغه وخت 15 ملاله یوسفزی هغه لباسونه خودل شوی کوم چې کال 2012 کې هغه وخت ملالی په تن وو کله چې طالبانو د سوات انتظامی مرکز منګوري سره نږدې هغه یوازې لدې لامل په ګولې پر سر وشتلی و چې هغه د جنکو د حکومت لپاره غک پورته کړی وو. په داسې حال کې چې دغه مرکز ته د جمعې په ورځ د ملالی یوسفزی د یادګاری یونیفارم سپارل شوی. ملالی د خپل دغه یونیفارم په حواله یو بیان کې ویلي زما د سکول یونیفارم ما لپاره ډیر اهمیت لري. په کوم ورځ چې په ما حمله شوی و ما دا یونیفارم اغوسته وو. ما سکول ته تللو ر خپل حق لپاره جنگ کولو. ترهګرې خلاف جنگ کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د نیول شو مشکوک ترهګرو د تفشیش په لړ کې اذیتناکې خو غیر مؤثره طریقې استعمال کړې دي. دا سرګندونې د امریکا د سینټ استخباراتي چارو کمیټې په یو راپور کې کړي. د نهې په ورځ سینټ کې جاري شوی راپور وایي سی آی ای د ترهګرې په شک کې نیول شو قیدیانو نه یوازې بدسلوکي کړي بلکې د تفشیش د انتهایي سختو طریقو په حق لای کانګرس او د امریکا ولس ته غلط بیانې کړي. راپور وایي سی آی ای د تفشیش اذیتناکې طریقې غیر مؤثره وي. یعنې دغه طریقو په نتیجه کې تفشیش کوونکو څه اهم معلومات نو ترلاسه کړي. ملګری ملتونو وایي غړي ملکونه راضي شوي چې د شام گاونډي ملکونو کې موجود شام کډوالو نه به 1,00,000 نه زیات خلک خپل ملکونو کې آبادوي. دغه اعلان نه پوره د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې مشر انټونیو ګاتریس د کانفرنس څو ساعت وروسته کړي چې جنیوا کې ترسره شوی او چرته نوموړي د شام کډوالو نورو ملکونو کې بیا آبادولو غږ تکرار کړی وو. اسرائیل پولیسو یو داسې امریکایي وګړی نیولې چې ممکناتو غبان د یروشلم کې د مسلمانانو مقدس ځایونو الوزولو منصوبه لرله. پولیس د دغتن پیژنګلو د ادم ایوریټ په نوم کړي چې تعلق یې د عیسایي عقیدې سره دی او د ټیکساس ایالت اوسیدونکی دی. خپرونو چې کوم دا لړۍ ده یو څو شېبو کې به زمونږ د ډیوه راجیو دا خپرونې پای ته ورسېد. د دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال لاډو خپرونې اورې د سهار نهه نه تر مازیګر شپږ بجو پورې. مازیګر شپږ بجې به یو ځل بیا د ډیوه راجیو خپرونې تاسو په وړاندې راځي تر شپې 12 پورې چې پکې شپې 10 نه 11 پورې خپرونې تاسو د ټلویزیون د لارې هم کتې شي. د ډیشنټي نه سهولت سره ګران اوردونکو نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاران وو بختور شاه سمینه احسن محفوظ جلیل دا وخت موږ سره تکنیکی رخت مرستې کې انجینیر دی کال دوینه یو جهان مننه زه د دې وخت قربا زید خټک د خیر ورځې په تمه تاسو نه اجازه غواړم. د لا پامان.